د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی د فدراسیون د چنګاخ پیولو سمنېټه دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویل چې سکهال د سوال لس خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وژل شوې دي دا راپور کوي چې د خبريالانو د وژنې 55 سنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین لبنان او سوریه کې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر لومې راهیسې یوازې 140 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جنوري 12 د ترافیکو پر مخ پرانستل شو د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوئیټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی نو موري وړاندې ویلي دي چې 13 شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل عمله تړل شوی و د قاندا هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واوري ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکو موټر تګ راتګ کوي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې لمخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کوناړ نورستان کاپیسا ننګرهار تخار لغمان سربیره د سخت واورو سخت بارانونو او سیلابونو شاهدان وي په مختلفو سیمو کې د واوري اندازه بل لسونه تر 50 سانتي متر پورې وي او د باران اندازه بد 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده له استرالیا نیولې تر آسیا افریقا اروپا او امریکا پورې میلیارډونه خلکو تیر شپه د ځنګړي مراسمو په ترڅ کې نوې 2015 کال ولمانځه د نوې کال د لمانځنه مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې لر نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګټون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو ورپسې په اروپا افریقا او بل اخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوې کال ته خراغلاست ویل سکل په منځنۍ ختیځ اوکراین او سودان کې جګړو د نوې کال د لمانځنې پر مراسمو سیوري غوړولای خو له دې سره سره د نوې کال د پایل په درشل کې د نړۍ په لویو خارونو کې د ورلوبو نڅاګانو سندرو او درنګانو نندارې جوړې شوې په افغانستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو کې نوې میلادي کال ډیر نل مانځل کیږي د غزه چارواکو اعلان کړی چې د غزه په تړنګ کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د خزو او ماشومانو په ګډون لکتر لګنه هتا نه فلسطینیان وژل شوې دي د غزه د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزه په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور پنخه کړی په دغه برید کې د یوې خزې او سلورو ماشومانو په ګډون وتنه وژل شوې او لکتر لګ لزګونه نور ټپيان شوې دي د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزه په مرکز زیخار برج کې د بیزای شوی په یو کمپ کې یو بل حمله دی یو بل حمله پترس کې وخځو یو ماشوم هم وژل شوی دی اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشه پنهکه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی د غزه پترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوی او 250 نور یرغمل شوی دی د امریکا د خزانه وزارت د دې هواد ولسمشري د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیا و ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی دوه ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر پنهه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شو. خو لدې مخکې د دریو ورځنیو او دریو شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې و. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د روري باندې وسمنو بلې خپل دوم راځي ته خپل چې حاجی نو کله وسمن ته وایي چې تاسو د پورت کوو نو زما هم په ټوکې ستو کتر ته مونږ د دې پورت نو حالت زمونږ د سر خطر دی.
د دې تر څنګ بعد د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیايي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی معنا ډاکټرانو منسته معنا نه زنانه ډاکټرانو سره او نه د نور سره یو ډاکټرې هغه پر رسید نه وپیږي. معنا یا ساتس غلو یا بلی خواتس غلو.
د دې راپورونو تر څنګ وړاندې به نور راپورونه هم را سره واوري. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم هر کله کوم او فایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینه به شروع کو. د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وای چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړی ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان چې شمیر یې لسګونو ترسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په 13-2 ورځو کې د لزګونه بي اسناده نیول شوی افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تک کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
تاجی کوم کیس مون ضروري بندوبسم نو بلې خني دوم رضيات یې خني او چې حادي نو دوی اوس مون ته وایي چې تاسو ریپورت کوو نو زما هم پیټو کیسته کتر ته مونږ د ریپورت کینو حالت زمون د سر خطر ده او بل دا چې دلته زمون کورنۍ دي زمون کورنۍ پات کیږي بچي مو دي اولادونه مو دي.
د کم کی اوبل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نلرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوې ازادي راډیو ته ویل
ډي سي دفتر تر هغه موختل می چې نو سی واخلم ویزه مې نه وځه پولیسو نیولم. بیګا یې جکیم تر اوسه یم دل ته ژوند رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش پم بډې رخنې سره تیرا کړي تقریبا مونږه ویاتیا کسان نیول شي اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په 13-2 ورځو کې د پولیسو لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال دا اسناد د نلرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي. دی وايي د نیول شوی کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
او دوی ټول حاجی کم په نامه سي کمپ دا الټول سوي دي. دوی اکثرا 95% یا 99% دوی د شارپ یا په یونیسار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او د سی ویل سی دی او ویل د مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو او ته ویل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره د دوی د پاره د ټولو د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د تستنولو لړۍ تیز کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان تستانه شوې دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول بل خپل خاوري وباسي.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توغو لامل تر 3500 زیات افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توغو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو په ماينونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې چې وبل شوی افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تا سوی باورې برته راګرځو خبرونه ده.
د پم په چاودو کې مې دواړه په خیم له لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ځوان کې لبه لبه لستونز سره مخ دی.
او حتی ماغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته. او په دواړو په خوم مازور هم یم. د پم په چاودو کې مې دواړه په خیم له لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په 14 کې مې دواړه په شیل لاس اور کړی دی او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اسلام د انساني حقوق مالول ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د مالول د تګ ورتګ دی او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزې دا.
دا په داسې حال کې دا چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماينونو او ناچاو د توکو په 14 کې 455 ملکی افغانانو د مرکزوب له وخت ده. د کمیټه ویلي دا مرکزوب له د ماينونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامسته سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټه که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړي ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازي ماشومان دي. خو د دغه کمیټه په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکو او همغږي کوونکو ادارې دا یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. کچېری دوناران مرستې وکړي موږ بل ماینونو ډک یا غساهې چې لومړی توبونو کې مودي پاکې کړو تر څو کولای شو لک تر لګه د ملکی مرګ جوړې راکمې کړو. خو کدی موسسو ته بودجه ورنکړل شي کېدای شي دا طلبات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفی په خبره دا محل په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ موسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د د په خبره د موسسه 2500 کارکونکو لري. د یادونه ده چې د ځمکنیو ماينونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د 13 نوومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړای چې تیر 2023 کال کې د ماينونو لامل خلکو ته ډیره مرګ سوبلا وختی و. د نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماينونو په افغانستان کې 650 کسان وزلی او ټپیان کړي دي. د یادونه ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتیشونو او هم لوړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګزوب لیاړوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشروعي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان خزي خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړې چې زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشر سیما بهوس د دسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جلا پیل کړی. ستدا د یوې داسې پلیټفارم په څیر وسی ښځې پکې خپل تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي لو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لابس پراخه کړم څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جلا زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې زه ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړ کړم.
نو موري زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې خودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته خراغلی. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي پرون اسنا خبری اژانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمیر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې
دیران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد اراکم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي 9 غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوای لوهې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مو ورکوي د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما تومان وخوړل شول او بیرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نشوه کولی. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هېواده وایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دي مرسي وي دي. موږ ډېر اندیشمن یو. نه بیرته وطن ته د تاګ لا رستا او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت لامل له جدي ستونزو سره مخ دي. د سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نمونه په دوه ولسوالۍ وبشل شوی اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو نشټون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمه نظمونکو د همکار راپور ته وښی.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز ته چې د ناروغان وړتیا به نسپره کولای.
په کلینیک ډاکټر لرو هغه چې مریض عاجل مریض ورسی په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدینه دا دیوه خبره نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به شهر ته ځغلو خو به شهر بل ډاکټر ستنه نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک وسی نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجه وایره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایره د خدای دنیا د خدای مخلوق دی نو موږ نس کولای غریبان خلک ستا شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري
د دې سیمه خلک وایي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیایي خدمات وضعیت ډیر خراب دی د دربازانو د کلی اوسیدونکو هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري
په شاولي کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی موږ غواړو چې مسته یو بل کلینیک هم جوړ شي اسانه راته جوړ شي او دلته چې دی منا ډاکټرانو منسته منا نه زنانه ډاکټران سته او نه د نو سره یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپی دی منا یا شارت زغلو یا بلی خواته زغلو چې دلته مستمانه داسي ډاکټر پیدا شي شزه ډاکټر یې منا دا کلی منا دا څلور پنځه کلی دی چې دغه منا دلته دغه زنانو هم یو کار کوي او د نور خلګوم کار کوي سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپی دی یو مریضي مشکل هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شزینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده خلک وایي د شوز لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسي ولري او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي
په ګرو وطن موږ د یو کلینیک لرو بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډیر موږ سره په تکلیف نو چاج باید موږ ته شش ځګانه جوړ شي شایسته ځګانه جوړ شي چې موږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرو دغه کې یو ډاکټر لرو اخواته لوړ شاول کوټ خو ګرسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو غم بس گایي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینا وخت دغه مشتراسي د سره سلیپته غل نه راځي غل بس د پدغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي
شاولي کوټ ولسوالي چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکو سیمه ده دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولي کوټ او کښته شاولي کوټ ویشل شوی ده
د اورسکان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي په اورسکان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اورسکان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې داړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي په اورسکان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادی مرستې فاړوي
دغه دوا د سلور شپې ته کلینیکونو لپاره روغتیایي تاسات لپاره برابر شوې دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی یو ډی ایچ یا ډیسټریک هسپتال دی یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بل اخره هلپوسنو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو
د اورسکان ولایت خلک د جمرستو لعمل خوښت کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي
شوم خوشو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی یعنی موږ د دې شرمخ کوم توجه سیوی د خوغت خسته استفاده نه سوي خو ټول مهم دغه چیز یې غل دغه استفاده کول دي روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله د ډیره حدا پر بداسون زی حل سي خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې یعنی د ډیره پر بدا یعنی هغه خلک شو د ډیره پر د دې مرکز خه به برخه یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګینس وکول او په اړه تاسو هکې تاسو روغتونه او چې دې مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شو دواوی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخري پر خپلان تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوتول دا ډیر خدای خیر ورکي ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو بیا خې غټه کې ولاغه واس نه لري چې تهران یې پوتول نو دا نو دا ډیر شو دواوی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکي نو بس موږ د پاره ډیر غټه.
دا ورزګان ولایت هوسیدونکو وای چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نورې مرستې هم تر سره شي. دی وای د ورزګان ولایت لپاره د روغتیاي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیاي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیاي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسي مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیاي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروانونی ز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ورشو. خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په 11 نیټه دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې سا کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوی دی. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه سندي ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2023 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللای دی. دغه ټولو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبريالان او د رسنیو کارکونکو له جبر او سانسور سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ته ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن 4 د جنوري 12مه د جنوري یو اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د ایک شبکې په خوانی ټویټر کې پر یو پوسټ کې لیکلی دی چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره یې اعلان کړی دی. نو موري وړاندې ویلي چې تیر شپه د غور کابل غور لوی لار د کوتلبیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و چې نن بیرته خلاص شو. دا استرالیا نانی ولی تراسیا افریقا او اروپا او امریکا پورې میلیارډونو خلکو تیر شپه د ځنګړی مراسمو په ترڅ کې نوې 2025 میلادي کال ولمانځه. د نوې کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار وروسته د جاپان په ګډون د اسیا په بیلابیلو هیوادونو او پسې په اروپا افریقا او بل اخر د امریکا په لور یو چکه خلکو نوې کال ته راغلاست ویلې. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګ نه تنه فلسطینیان وژل شوی دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جګدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړ. په دغه برید کې د بي ښځې او څلور ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوی او لک تر لک لسګونه نور ټپیان شوی دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وای په افغانستان کې له هر دریو کورنوی څخه یو کورنۍ د نشې موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدی بیکاری لکبله همدغه مخدرات ټول کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولی درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې سدي، په دې اړه مولار واپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد را ته پیدا کړی دی
اول سر کې غوسړی دومره نه پیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیږي یعنې زه اوس په خپل ځان باندې قدر ته وایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغ کیږي تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي نس ناستی لرم بدن مې سست دی تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه ډېر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوي غم یې وخوره
اوس خبرونه په یو راپور پیل کو نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورونو څخه یو کورنۍ د نشې موادو د ناوړه اغیز له بحران سره مخ ده دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څول سیز جګړې او بې ثباتی د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل ده او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درمدنه وکړي او هغوی بیرته لټولنی سره یو ځای کړي خو جنو معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط اومده علت بیکاری او بیوزلی ده د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري پر راپور کې واورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یو وایي مخدره موادو کارولو لناورین او بدمرغی سره لاس او گریوان ده WHO د دوشنبه په ورځ د راپور خبرول ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخ وننګونو لکه جوار خفګان استراب او اختلالات لامل ګرځیدلای دی وړاندې راپور کې راغلی چې د دیننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د خزو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپای ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو شپږ سو څلوي روغ د خزو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سو دوی له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو طبيع له درملنې وروسته عاجل څارنې تر سره سوي دي په دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بے وزلی او بیکاری بولي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ وست کلان امان وایي چې له تیرولا کلونو راهیسې نشې تو کی کاروي
ولا بس دغه غربت بود بی وسی بود
بی وسی او غربت وو بل دلیل مین تو پو نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالي خلاص شم
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتي بیا لتیرونو لسکلونو راهیسې په نشې تو کو روغدای و دای د دغه تو کو لپاره خود ورسته وس بلويدي زه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغ دود درملنې صلاحکار دی د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده
کسایی که طبقه جوان است نو جوان است کلش بیشترش از بیکاری
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغ دود د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د سازمان د ستراتیژي په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه سوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشي مواد استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو مانی دي، لکه سروتونین او دوپامین. دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دوی بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دوی ته مواد ونه رسیږي دوی د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانت یعنی شیشه، کافین. چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دوی هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشې کړي د ژر غوسه کېدل ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمه برخه سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتېږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کېږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کېږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو، دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي، چې د هغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري، کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک او بودی چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتری شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دای چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وای چې د نشې له امله یې ویزه ختمه شوه او بیکار شو. خاکسار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه معتاد شو، خپل لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوری کوي. په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده،
هلته بمونه نشي الوزلی ځکه هلته غرونه دي هلته بیا رقم ته دوا د سوري کې کوي پاتېږه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي بیا بوکلین راځي بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځيږي یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم یعنی پنځه شپږ کاله به کېږي چې شیشه څکوم ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ تلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله دوه سوه به هم راخیستله سلو به هم راخیستله نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ شپږ زره به مونږ ویلي اووه زره به مونږ ویلي دغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځلس کاله تیر کړي دومره څه نه څه پیسې به م پیدا کولې نو موټر باندې به م پیدا کولې ټیکسي مکسي به م کوله یعنی ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي خو د ما خسرګنۍ چې ده ډېره ښه کورنۍ ده یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي یعنی ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشي نه سم یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم ما ځان سره دا سوچ وکړه چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکترانو څه کول ډاکترانو به هغه کول د ما نه پوه پوه خلک د عالمانو به دا کار کاوه یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو ګندا عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کوي زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او اقونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچ نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 1200 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې سعید د پانتون محصول دی هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغي کیږي ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورختا کیږي دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې وورو
اوس پارک دی که ساقی خانه هری خواه تا پوتاری ها ناز دی
او لکه د بخاری نه لونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره دا ته څه کوې؟
وای څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړې.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې محتاط شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خوله دې سمه غوروه، که مې شا او خوندې والانو ته څه کړه بیا به نه ته او نه به نه کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زه زمون په نشه کې تشه موه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه نه هغه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
راځه
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خورې پر دغه چوکۍ کېنه، هلکه راشه ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه. خورې څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته یې راکړه،
زه یې معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب،
دا خو معاینات شو. ښه ځوانه، دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لري.
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نور نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب، نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی، د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي؟
ولې نه، که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکوس؟
خورې ورختا کېږه مه، علاج کېږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری کا.
وای خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو، خو هغه پوډري شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورکړي.
دا ازادي راډيو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.